السلام علیکم. په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې. کابل کې چاودنې د عامه تصدۍ ویاند او مدني فعال ضیا ودان وژلې. بل لور ته دوحه کې نن بیا د دواړو لورو مرکچیان غونډه لري. اندونیزیا د هغې مسافر وړونکي الوتکې ټوټې او د مړیو جسدونه موندلي چې پرون له پورته کېدو وروسته سمندر کې ولوېده. د خبرونې تموز اسدالله لودین هرکلی کوم. تخنیکی چارې شمشاد زدران مختوړي. مخکې له دې چې دی او نورو راپورونو ته راشو، په موکړی د دې سات خبرونو ته صفی الله ستانکزی وړاندې کوي.
سلام. د خبرونو سرټکی: د افغانستان په جنوب کې د 215 میوان خولي اردو وای په نیمروز کې د ملکیانو د مرګ ژوبلې د ادعا او په اړه څېړنې کوي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی پر ضیا ودان برید او د هغه وژل کېدلې غندلې. او د اندونیزیا چارواکو د یوې الوتکې او پکې د سپرو مسافرو د بدن ټوټې په اوبو کې پیدا کړي. پوره خبرونه: د افغانستان په جنوب کې د 215 میوند خولي اردو وایي په نیمروز کې د ملکیانو د مرګ ژوبلې د ادعا او په اړه څېړنې کوي. دا خبره نن د یادې خولي اردو په فیسبوک پاڼه په یو اعلامیه کې راغلي. د نیمروز د ولایتي شورا رئیس باز محمد ناصر بیا رسنیو ته ویلي چې افغان هوایي ځواکونو په خاشرود کې پر هستوګن کورونو بریدونه کړي چې پکې 12 تنه ملکیان وژل شوي دي. د میوند خولي اردو چارواکو بیا په اعلامیه کې ویلي چې د دې ادعا په اړه خبر ورسېدلی او سیمه ییزې ادارې ته امر کړی چې د پیښې څېړنه وکړي. د قولي اردو د اعلامیې له مخې افغان ځمکنیو او هوایي ځواکونو د 9 نمبر لوی لارې په اوږدو کې له خاشرود سره د طالبانو د اخاذي مرکز تر هدف لاندې نیولې او درې نمبر ګروب له ور اړولې ده. وسله والو طالبانو تر اوسه په دې اړه کوم خبرګون نه دی ښودلی. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی پر مدني فعال او د افغانستان د عامه ساتنې تصدۍ پر ویاند ضیا ودان باندې برید او د هغه وژل کېدل غندلې دي. ارګمنۍ د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په اوله په یو اعلامیه کې لیکلي چې پر وطن پالو ژمنو او خدمتګارو شخصیتونو برید د اسلامي ارزښتونو خلاف او بشري ضد جنایت دی. ضیا ودان د افغانستان د عامه ساتنې تصدۍ ویاند چې نن له خپلو دوو همکارانو سره د کابل په کارتینه او سیمه کې په یو مقناطیسی ماین چاودنه کې وژل شو. چا د دې برید مسؤلیت نه دی منلی، خو افغان او امریکایي ځواکونو په مقناطیسی ماین چاودنه او هدفي وژنو کې طالبان ښکیل بولي. طالبانو که څه هم د نننی برید په اړه څه نه دي ویلي، خو په خواهی د افغان حکومت او امریکایي ځواکونو تورونه بې ځایه بلل. د افغانستان د دولت او طالبانو د سولې مرکچیانو بیګا د سولې د خبرو د اجنډا په ترتیب باندې بحثونه کړي. دا خبره د سولې په چارو کې د دولت وزارت ویاندې ناجیا انوري ازادي راډیو ته وکړه.
پرون ماشام د افغانستان د سولې د مذاکراتو د ټاکل شویو ګروپونو ترمنځ د اجنډا د توحید او ترتیب لپاره جلسه دایره شوه. په غونډه کې چې په شفا فضا کې و، د اجنډا د توحید او ترتیب په اړه بحثونه وشول او پریکړه وشوه چې دغه ناستې به دوام ومومي.
د افغانستان د دولت او طالبانو د سولې مذاکراتي ټیمونو د خبرو نوې مرحله له تیر چهارشنبه پیل کړې او پرونی د کاري ډلو لمړنۍ ناسته و. د افغانستان دولت ویلي د مذاکرو په دې پړاو کې به د اوربند او سیاسي مشارکت په اړه ډیر تمرکز ولري. د آریانا افغان هوایي شرکت چارواکي وایي 2000 کال کې نږدې 3.5 میلیون ډالر ګټه کړې ده. دا خبره د یاد شرکت تجارتي مرستیال سلیم رحیمی نن ازادي راډیو ته وکړه. هغه وویل 2000 کال سره لدې چې کرونا وبا ګڼ کارونه زیانمن کړي، خو بیا هم آریانا هوایي شرکت 3.4 میلیون خالصه ګټه وکړه.
خوشبختانه مونږ وکولای شو چې لدې سختو ځپو او زیانونو مشکلاتو څخه کامیاب وځو او خالصه ګټه ثبت کړو.
آریانا افغان هوایي شرکت د افغانستان لومړنی دولتي هوایي شرکت دی چې د کورنیو الوتنو سربیره یو شمیر بهرنیو هیوادونو ته هم پروازونه کوي. د اندونیزیا چارواکو د یوې الوتکې او پکې د سپرو مسافرو د بدن ټوټې په اوبو کې پیدا کړي. د سری ویجایا شرکت بوئنګ 1500 الوتکه د جنیورۍ په 8مه له جاکارتا هوایي ډګره الوتې وه او کالیمنتان ته په لار له رادار ورکه شوه. تر لټون وروسته چارواکو اعلان وکړ چې پاوز په جاوا سمندرګي کې د ژغورنې او لټون د عملیاتو په مهال د الوتکې او انسانانو د بدن ټوټې وموندلې. چارواکي اوس د الوتکې په تور باکس پسې ګرځي چې د الوتکې د سقوط علت معلوم کړي. په الوتکه کې دوش پته سوړلې او عمله ناستوه. تر دې مخکې په 2013 کال کې هم د اندونیزیا یو بوئنګ الوتکه لویدلې و چې پکې ټوله 190 سوړلې وژل شوې و. په قزاقستان کې د پارلماني ټاکنو د ورځې په جریان کې لزګونه کسان نیول شوي دي. دوی د ټاکنو پر مهال د درغلیو او د انتخاباتي چارواکو د ښکېلتیا په غبرګون راوتي وو چې د پولیسو لخوا نیول شوي دي. په قزاقستان کې په دې ټاکنو کې بل هیڅ ګوند ته اجازه نه ده ورکړل شوې پرته له دې چې یوازې یو ګوند چې اوس حاکمه دی په دې ټاکنو کې برخه ولري. د رای ورکوونکو له ډلې 12% خلکو ویلي دي چې دوی د سیمه ییز وخت د سهار تر 10 بجو پورې خپلې رای کارولې دي. داسې ښکاري چې د قزاقستان پخوانی واکمن به اوس هم په پارلمان کې په تیره بیا په ولسی جرګه کې د خپل واک د ساتلو لپاره هڅه وکړي. په قزاقستان کې چې د منځنۍ آسیا یو غنی هیواد بلل کیږي پارلماني ټاکنې او داسې نورې ډیموکراتیکې پروسې له ګڼو ننګونو سره مخ بلل شوې دي. او د کرکټ د ملي ټیم لوبغاړي په متحده عرب اماراتو کې د آیرلند سره د لوبو لپاره تمرینونه کوي. د افغانستان او آیرلند لوبې د همدې جنوري په 21مه، 24مه او 26مه د متحده عرب اماراتو په ابوظبي کې ترسره کیږي. د افغانستان کرکټ بورډ ویلي دي چې په دغه تمرینونو کې به د بولینګ، بیټینګ او فیلډینګ په برخه کې لوبغاړو ته روزنی او لنډمهالي دورې نیول کیږي. د افغانستان د کرکټ درې وتلي لوبغاړي محمد نبی، راشد خان او مجیب الرحمن چې د استرالیا په بیگ بش کې لوبیږي هم تمرینونو ته روان شوي. محمد نبی ابوظبي ته رسیدلی.
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. وړاندې خبرونه کې د دغو موضوعاتو تفصیل اوریدلی شي. کابل کې د چاودنو په دوام نن سهار د عامه ساتنې ویاند او مدني فعال ضیا ودان وژل شو. دا بریدونه څوک کوي؟
په داخل کې دا تخمین دی چې وجود سره لګوالي او وجود په تیز ګډوډي کې خپل قدرت غواړي.
نن دوه کې د دولت او طالبانو مرکچان بیا سره ګوري. طالبان وایي خبرې به اوګدي وي.
دا موضوعات سره وي د موضوعات یو حل تر رسیدل څه غواړي. دا یو خبر مختګ دی موږ هله درو چې خینه ته جوړ لري.
روزګان کې یو شمیر سرتیری چې جګړه کې لا سره وړن لري شکایت کوي چې رتبې یې نلوړیږي.
یو کینزلس مینه اندر دمن پټاو سي دي. یو اول انتحاري را باندې ځان پټاو کړی دي.
انډونیزیا د هغې الوتکې ټوټې پیدا کړې چې پرون له مسافرو ډکه یو سمندر کې ولوېده. دویمه نیمایي د انصاف په لټه کې او د ورکوشو عزیزانو د لټې پروګرامونو ته ځانګړې شوې. څلور بجې او 8 دقیقې دی. راځو د خبرونې لومړی موضوع ته. د افغانستان د عامه محافظت د تصدۍ مطبوعاتي مسول ضیا ودان په یوه چاودنه کې ووژل شو. پیښه نن سهار 8:30 بجې د کابل په کارتینا او سیمه کې شوې چې د ښاغلي ودان په ګډون پکې 3 تنه وژل شوي دي. ښاغلی ودان د دولتي دندې ترڅنګ مدني فعالیتونه هم کول. دا حمله داسې مهال کیږي چې په افغانستان کې پر مدني فعالانو د پرله پسې هدفي بریدونو په اړه اندېښنې او دا چې تر شا یې څوک دي پوښتنې په زیاتېدو دي. په دې اړه پام وکړئ زموږ د خبریال راستول شوي راپور ته.
په کابل کې د هدفي وژنو دوام. د افغانستان د عامه تصدۍ د ساتنې مطبوعاتي مسول ضیا ودان نن یک شنبه سهار په یوه چاودنه کې ووژل شو. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي پیښه په سهار 8:30 بجې د کابل په کارتینو سیمه کې رامنځته شوه. دې وزارت په یو خبر پاڼه کې ویلي چې چاودنه د ودان په موټر پسې د نخلول شوي ماین له امله رامنځته شوې چې د نوموړي دوه نور همکاران هم پکې وژل شوي او درېم یې ټپي دی. ضیا ودان د خوست ولایت اصلي اوسیدونکی و او اوس په کارتینو سیمه کې اوسېده. نږدې 8 کاله عمر یې درلود. 5 لوڼې، یو زوی او 2 میرمنې ترې پاتې شوې. د لموره یو او 2 خویندې درلودې. نوموړي په کابل کې د ولس ژغورنې مدني ټولنې مشري کوله او په دې سربیره په نورو مدني چارو کې هم فعال و. ودان نږدې 2 میاشتې مخکې په یو ویډیو پیغام کې د خپلې ټولنې د لاسته راوړنو په اړه ویلي وو.
تیرو شاوخوا اتو میاشتو کې مو له وو وزیرانو معینانو او رئیسانو سره جلسې نیولې دي. له پنځو بېوزله کورنیو سره مو د څه باندې 20,000 افغانیو په ارزښت د خوراکي او سونتوکو مرستې کړي دي. د عامه پوهاوي په اړه مو خپرونې کړي دي. له دریو روغتیایي مرکزونو سره مو بېمثاله تفاهم لیکونه لاسلیک کړي دي.
ضیا ودان تر دې وړاندې د افغانستان د کرکټ بورډ مامور و، خو له اوږدې بېکاري وروسته څو میاشتې مخکې د افغانستان عامه ساتنې د ملي تصدۍ مطبوعاتي مسؤلیت ورته ور وسپارل شو. تر اوسه پورې کومې ډلې د دې برید مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی، خو د افغانستان حکومت په دې ډول بریدونو کې چې په وروستیو څو میاشتو کې ډیر شوي طالبان په لاس لرلو تورنوي هغه څه چې طالبان یې ردوي. له دې وړاندې په کابل کې د روانې لمریزې میاشتې په درېیمه نیټه د افغانستان د آزادو او عادلانه ټاکنو فیفا اجرایي رئیس یوسف رشید د نامعلومو کسانو لخوا له خپل موټر چلوونکي سره یو ځای په ډزو وژل شو. دغه شان په هلمند کې د ازادي راډیو خبریال محمد الیاس دایی، په ننګرهار کې د انعکاس خصوصي ټلویزیون ویاند ملالۍ میوند، په کابل کې د تلو نیوز پخوانی ویاند یماس یاوش، په غزنی کې د الجزیرې خبریال او د خبریالانو د ټولنې رئیس رحمت الله نیکزاد، په کاپیسا کې مدني فعاله فرشته کوهستاني، او په غور کې د غور غږ راډیو خبریال بسم الله عادل هدفي وژنې هغه څه دي چې په وروستیو دوه میاشتو کې یو په بل پسې په زنځیري ډول رامنځته شوي دي. دې بریدونو د رسنیو او مدني فعالانو ترمنځ ویره و اندېښنه خپره کړې، او په دې اړه پر لپسې پوښتنې په زیاتېدو دي چې په دوحه کې د سولې له روانو خبرو سره هم مهاله دا وژنې څوک کوي. افغان امنیتي ادارې دا د طالبانو لخوا پیل شوی کمپاین او د جګړې نوی تکتیک بولي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان طارق آریان د یک شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د وروستیو هدفي وژنو په تړاو چې تر اوسه څومره کسان نیول شوي طالبانو سره یې پر خپل تړاو اعتراف کړی دی.
تروریستي بریدونو او هدفي وژنو په هکله مختلف کسان تر اوسه نیول شوي دي. د دایي قاتلین، د ملالۍ میوند او یوسف رشید قاتلین او ځین نور کسان شبکې نیول شوي دي چې هغوی د طالبانو خپل غړیتوب اعتراف کړی دي.
تر دې مخکې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو ویان سانی لاګټ هم وروستۍ هدفي وژنې د وسلوالو طالبانو کار بللی و، ورڅخه غوښتي و چې د وژنو دا لړۍ دې بند کړي، خو طالبانو بیا په پرلپسې ډول رد کړي چې ګوندې دوی دې په ښارونو کې پر ژورنالیستانو او مدني فعالانو د وروستیو بریدونو تر شا لاس ولري. د دې ډلې ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته ویلي دوی پر هغو کسانو چې د طالبانو په وړاندې وسلوال او استخباراتي فعالیتونو کې ښکیل نه وي بریدونه نه کوي.
و موریدل چې نن سهار په کابل کې په یوه چاودنه کې مدني فعال او د عامه تصدۍ ویاند زیا ودان وژل شو. دا بریدونه څوک کوي؟ لږ وړاندې مې د امنیتي او پوځي چارو له کتونکي جنرال عتیق الله امرخیل څخه وپوښتل چې د دې بریدونو تر شا د چا لاس دی او څه هدفونه لري.
ما ته هم دغه شک پیدا شوی چې آیا حقیقتا دغه ټولې وژنې د طالبان کوي یا دلته کوم بل ګروپ موجود لري. ما ته داسې فکر پیدا شوی دی چې یو خو مسلې دښمنداري په افغانستان کې ډېره زیاته ده، زیاتره ممکن له دې ذره کوي، او بل داسې یو چې دا یو ګروپونه یو چې دا په داخل کې پیدا شوي دي چې هغه سره نظام ګډوډول غواړي. خو یوه خبره هغه شته، دا خو طبیعي خبره ده چې طبیعي چې کله د دوو متخاصمو ډلو په مابین کې مذاکرات شروع کېږي هغه چې تر اوسه پر اراده قوي د سولې دپاره نشته، دې خاطر باندې کوشش کوي چې د فشار له لارې او د جګړې له لارې ځان خپل اهدافو ته ورسوي. ما ته ښکاري چې دا یو پوزیفیه نه روانه ده. هغه چې اراده د سولې، هغه چې مثلا اقدام د سولې دپاره وي، هغه چې غواړي نوره جګړه بس نه وځي،
نو جنرال صاحب ظاهره خو خبرې روانې دي. دغه دوحه کې خبرې شوې، پرون هم غونډه شوې، دوی وایي چې په ښه فضا کې ترسره شوې. نو څنګه تاسو لا هم د دوی په اراده باندې شک کوئ؟ فکر کوئ چې په عمل کې څه نسته تر اوسه؟
شک خو په دې پیدا کېږي چې وخت اراده او وجود نور پس وژنې زمانه لري، پس خشونت زمانه لري. آیا دا لاره د کامیابۍ ده؟ آیا دا لاره د پیروزي ده؟ په دواره د فیروزي وخت کې چې په نظام مو دواره د فیروزي وخت کې په اردو مو تک
دغه اوسنی تاریخوالي لفظي خړ را منځته کړي د دواره خو تر منځ حکومت د طالبانو کار بولی او طالبان بیا وای چې نه موږ دا ډول بریدونه هدفي وژنې نه کوو. فکر کوي دا څومره نور وضعیت پیچلې کوي؟
عملا دقیقه خبره ده وزر پیچلی چکه ایسلا مطمئنی هم فشار ده دیدی خبرو نتیجه چی ده میتوی ده خبری خلی زارات جگلی ده پای اونیزی ده خلق پتا سوگر بدا میدیا که ناس که خبری که همیشه و سلای جواب و توریسی وایی که دې خبرونه کې نه ستاسو وخت روندي
نو ګرام څوک دی جنرال سي محترم طالبان توتري خواله کې یو کنا فکر کوي حکومت کې هم ستونزې شته
خو د تویلو چې طالبان څه یو ګورو ده چې هغه چې قدرت غواړم امارات غواړم شرعي نظام غواړم شریعت غواړم دا راځم معلومه ده ولی ماته په داخل کې د اندېښنه پیدا شوه ماته په داخل کې دا پیدا شوه چې په داخل کې دا څه خلک چې وجود ستونه نه غواړي وغود په دې ګډوډي کې خپل قدرت غواړي
او جنرال صاحب امنیتی په لور د چسپکی ماینونه چې اوس زیات شوې دي د دوه مخنیوي امکان لري او تر ډیره څه ډول کسان له دوه ماینونو نه استفاده کوي
کومه به ترين کس کو لري خپل وظیفه په وخت ځوند باندې ګرام او دا قوتونه څنګه هم نکي همدغه کس چې درته پام لري کس چې وزارت داخلي هم لري او کس عمومي چې امنیتي وي دا هغه هم لري چته وا کان دوی هم پاریو په وا کان دوی په لوځي کې ګرو که باندې پیدا کی اټن دوی هم مرکز په قابل کې یا بدل کې جوړي یا کني جوړي واره دي کې به راوړ کې به دې په نړۍ عامل کې نه کې څه کو وای او دا څو استعمالي په قابل کې خو زه در پام په مختلف ګرو دي یو څه تاسو زه دا کوډری انتي زه تر په ورته کې یو څه تاسو ها غوې دي ته هو تم پیسې ورته کې یې دا یو څه دا غوښتل چې فکر ته غوړل مو سره راځي چې راځي چې دې ته خلک نه زم نه ستیا چې پینسته چې دې څه دې ټول نه استفاده او کول ډېر په اسانۍ استفاده ترې کېږي
د پوزي او امنیتی چارو کارپو جنرال عتیق الله امرخیل و چې د تاریخوالي پر عوامل او اهداف غږیده
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر ول ازادي رادیو ووري
وسم له تاریخوالي د سولې پر لور د افغانستان د دولت او طالبانو پلاوی نن هم د سولې خبرو د اجنډا د چمتو کولو په اړه د خبرو میسته کینی دوالو لوریو پرون هم غونډه کړي او د اجنډا در ترتیب او یووالي پاړه سره بحثونه کړي د افغانستان دولت او طالبانو پلاوی د غونډې د سولې د خبرو په برخه کې خه پرمختګ بولی او یوې خې پایلې ته رسیدو هیله کوي په دې اړه نور په دې راپور کې اوریدل شي
په قطر کې د افغانستان د سولې د خبرو په دوام دوالو لورین هم د اجنډا د جوړولو پاړه غونډه کوي د افغانستان دولت او طالبان وایي د سولې خبرو د اجنډا ترتیب او د بحثونه غواړي او په دې اړه هوکړه به اوس وختونی سي د سولې خبرو د اجنډا جوړول د زمينه برابروي چې د خبرو لمړیتوبونه روښانه او پر اصلي موضوعاتو بحث پیل شي د اجنډا د جوړېدو په اړه پرون هم دواړو لوري غونډه وکړه او پر دې هوکړه کړې چې دا ډول ناستې به دوام وکړي د افغانستان د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایاندی ناجی انوري د اکشن ویپورز ازادي راډیو ته وویل د شنبه ورځې په غونډه کې د اجنډا د جوړېدو په اړه د خبرو په دوام هوکړه وشوه
د افغانستان د سولې د مذاکراتو د ټاکل شوې ګروپونو ترمنځ د اجنډا د توحید او ترتیب لپاره جلسه دایره شوه په غونډه کې چې په شفافه ځای و د اجنډا د توحید او ترتیب پاکله بحثونه وشول او پریکړه وشوه چې دغه ناستې به دوام ومومي
په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر وایان محمد نعیم هم ازادي رادیو سره په خبرو کې هیله خوده چې دا پړاو مذاکراتو کې دواړه لوري یوې پایلې ته ورسیږي
نن به هم ناسته وي ان شاء الله بیا به هم دغه د اجنډا د موضوعاتو د توحید او د ترتیب خبره وي ځکه چې دا موضوعات سره ویده موضوعات یو په یو ورځ کې دوه ناستو درې ناستو کې د یو حالت رسیدل په صباح خواري او نو دا چې دا مذاکرات سره پایل شول او روان شول دوهم پړاوي دا یو پرمختګ دی موږ هیله لرو چې ښه نتیجه ولري
د اصول خبرو د اجنډا د توحید او ترتیب باندې داسې محل پیلېږي چې د اجنډا د موضوعاتو په اړه د حکومت او طالبانو دواړو لوریو د مرکچی پلاو نظرونه د لومړیتوبونو سره توپیر لري خو دوی وایي د همدې توپیرونو د ختمولو لپاره سره خبرې کوي د افغانستان حکومت وایي لدې پړاو خبرو یې مهمه موخه او هیله د تاریخوالي پای دی چې یو تلپاتې اوربند ته زمينه برابر کړي خو دا چې د پړاو خبرو کې دا هدف تر لاسه کیږي او کنه پړای وړاندوینل وخت مخکې خبره ده خو د امریکا قطر اندونیزیا اروپایی ټولنې او ملګرو ملتونو په ګډون د اسلامي همکاریو سازمان حمله طالبانو غوښتنه کړې چې جګړه ودروي
په قطر کې بین الافغانی خبري
سولره پون کده هغه سوله چې مطلق اکثریت افغانان غواړي.
اوربنس
مرکه، تحلیلونه، بحثونه او د خبرو لځای، شیبه په شیبه راپورونه له ازادي رادیو ویب پانی، ټویټر، فیسبوک پانی او یوټیوب څخه واوري، ولولي او وبیني.
ازادي رادیو سره پات شي تاسو به د سولې وروستي او پرمختګونو خبريږي. ازادي رادیو د ماخام د سهار لوو د ماخام تر و بجو په منځنۍ 1290 سپو خبرونه لري. د ننګرهار د شینوارو قومي مشران وايي په دې وروستي 1290 کې لمرګونو او جنازو پرته بل هیڅ ندی ورکړل شوی. د ننګرهار د شینوارو د شپږو ولسوالۍ اوسیدونکو نیوکه کوي چې د موجوده نظام په ملاتړ د سر او مال قرباني ورکړي، خو په بدل کې یې تش ژمنې ورکړل شوی. دوی خبرداري ورکوي چې که د شینوارو حقونه ورنکړل شي او ورسره کړي ژمنې عملي نشي، نو په یو لوی مدني حرکت به پیل وکړي. په دې اړه پام وکړئ د ننګرهار زموږ د خبريال راپورته.
د ننګرهار قومونو او ولسونو په ځنګړي ډول د شینوارو د شپږو ولسوالۍ اوسیدونکو وروسته له شاوخوا 12 نامنه یو د نسبی امن او قراری ساخستي. خو د شینوارو اوسیدونکو او قومي مشران وایي وروستي او جنگ جګړو او نارامه یو یې کورونه، خوندزي، سړکونه او کلینیکونه وران او دوی د کډوالۍ ژوند تاړ کړی دي. دوی نن په جلال آباد کې د حق غوښتنې په یو مطبوعاتي کانفرنس کې وویل ځوانان دا شل کاله کېږي چې هر ورځ د نظام د پایښ لپاره د سر او مال قرباني ورکوي، خو په خبره یې چې حکومت ورسره د خپلو ژمنو په عملي کولو کې بې غوره سلوک کوي. د شینوارو یو تن قومي مشر میر حمزه میاخیل وایي د دوی په سیمو کې د بمونو د مور تر کچې ازمایښتونه وشول، ووژل شول او اوس غواړي چې ورسره شوی ژمن یې عملي شي.
مونږ له سربازی راکړي، مونږ له جنازې راکړي، مونږ له وطن دفاع راکړي، مونږ د غشپګو لسوالیو خلکو هیڅ شی پاتې نشو چې په مونږ ونه ازمل شو.
د دوی لډلې شاه محمود شینواری وویل 12 د شینوارو پولیسوالیو کې دوامدارو جنگونو د دوی هیڅ کور روغ نه دی پریخه او خلک یې په دښتو او ویجاړو کندرو کې تر شنه اسمان لاندې به برخلیک ژوند کوي.
د تیرو جنگونو لامل چې څومره زیان دغه سیمو ته رسیدلې ده، ځکه دغه شپږو ولسوالۍ دغه سیمې چې 12 دوامداره جګړه پکې ودلته هیڅ کور روغ پاتې نه دی. اوس موږ شینواری په خیمو کې په تاسې وګوري د سرکې سره هلته اوس هم یو زاړه وټور نه دي، کړکۍ او دروازې نه لري، کلونه وشو په هماغه ځای کې پراته دي، تر اوسه پورې سرپناه مسله ورته نه ده حل شوې.
فرمانګل شینواری د دور بابا اوسیدونکی دی. دی وایي دوی په دې خاطر قرباني ورکوي چې ژوند او حقونو ته یې درناوی وشي، او په خبره چې خپل حقونو تیریدونکي نه دي.
نه کلینیک لري، نه مکتب لري، نه مسجد لري، نه کور لري، اخر ولی کوم بل لاړ شي. دغه قربانی چې ورکو دغه څه د پاره ورکو، کده دی وطن د پاره ورکو، د دی وطن خلک باید مونږ ته کوم حق او حقوقي باید مونږ ته غشای ملاو شي. دا زمونږ غوښتنه او دا غواړو، د رئیس جمهور نه غواړو.
دا په داسې حال کې د چې شاوخوا 2 وړاندې افغان حکومت په ننګرهار کې د داعش ډلې د ماتې له خبر ورکولو وروسته په ځینو سیمو کې په ځانګړي ډول د شینوارو په ولسوالیو کې له زیانمنو شوو سره د مرستې ژمنه وکړه. ولسمشر محمد اشرف غنی په دې وروستیو 2 کې ننګرهار ته په خپلو سفرونو کې د جنگ ځپلو سیمو د خلکو د کورونو، سړکونو، کلینیکونو او ښوونځیو د جوړولو او د کار روزګار پیدا کولو ژمنه وکړه، خو د ځایي خلکو په خبره تر اوسه یې په عمل کې هیڅ څرک نه دی لیدل شوی. خو اوس د ننګرهار د شینوارو د شپږو ولسوالۍ اوسیدونکي او قومي مشران خبرداری ورکوي چې که ورسره شوې ژمنې عملي نشي، نو په خپلو مدني حرکتونو به پیل وکړي.
مدني حرکتونه زموږ قانوني حق دی، او دا مدني حرکتونه ښایي له حکومت سره تر پریکون او آن د تورخم جلال آباد لوی لارې تر بندولو ورسیږي.
د یادونې وړ ده چې 3 وړاندې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د عمومي وضعیت ارزونې په موخه ننګرهار ته راغلی و، او دغلته یې له ځایي چارواکو، مسؤلینو او ولسي خلکو سره وکتل. خو د ولسمشر له وروستي راتګ وروسته نیوکې او اندېښنې دا وې چې ولسمشر په داسې حال کې چې د تیر کال ژمنې یې لا په خپل ځای پاتې وي، دا ځلې هم یوازې خپلې ژمنې تکرار کړي او بیرته ولاړ.
له ننګرهار ورزو جنوبي ولایت روزګان ته. روزګان کې بیا د افغان امنیتي ځواکونو یو شمېر افسران ادعا کوي چې د دوی د ترفیګانو په ورکړه کې درغلي کیږي. دغلته د پوستو او قرارګاو په کچا یو شمېر قومندانانو ازادي راډیو ته دا خبره کړې. جزئیات په دې راپور کې اوریدلی شي.
په اورزګان کې د پوسټو ځینی کمانډانان وایي کلونه یې د طالبانو په وړاندې د جګړې په لومړۍ کرښه کې تیر کړي، خو لا یې هم نظامي رتبې نه دي لوړې سوي او ترفیعګانې یې هم نه دي ورکول سوي. په دوی کې چې ځینې برحال او ځینې یې له دندې لرې سوي، دا کوي چې د دې ولایت په امنیي قمندانۍ کې اداري فساد د دې سبب سوی چې رتبې لوړې نه سي.
یو پنځلس مینه راباندې پټاو سوي دي، یو اول انتحاري راباندې ځان پټاو کړی دی، او یو دوه دانې موټر ته دا
دا د تلویش کلن سید شادی چې نظامي رتبه یې لومړی ساتنمن دی او په تورجان مشهوره دی. نوموړی وایي د پولیسو په لیک کې تر یوې لسیزې زیات وخت تیر کړی او د پوستو او قرارګاه قمندان پاتې سوی دی. سید شاه چې د بدن ځینې برخې معلولې دي، وایي پنځه ځلې پرې ځانمرګي بریدونه سوي او له ګډو ماین چاودنو هم روغ وتلی دی. دی چې اوس هم د پولیسو د یوې پوستې قمندان دی. ازادي راډیو ته وویل هغه کسان چې د ده تر لاس لاندې وه اوس یې رتبې تر ده لوړې دي. سید شاهی دا کوي چې د اورزګان په امنیه قمندانۍ کې طالبان نفوذ لري.
که یو ډګروال د طالبانو په لیکو کې هلته اوسېږي، دا موږ ته د منلو وړ نه ده. دا زه فکر کوم چې دغه زموږ خبرې دا تاییدوي چې دا د طالبانو دپاره کار کوي. نقش نشانې دي په دوی کې چې دی نه غواړي چې دغه خلک یو مقدار ته ورسېږي، ولې ولو دی پر دا مخکې کار هم څه کړ دي چې د دولت د لیکو څه وباسي. دا موږ ته دغه
سید شاه د هغه کسانو نومونه نه اخلي چې ادعا کوي چې د طالبانو سره لاس لري. د اورزګان د امنیي قمندانۍ چارواکو که څه هم د سید شاه د ادعاو په اړه ازادي راډیو ته له تبصرې کولو ډاډه وکړه، خو تر دې مخکې دا رد کړې وه چې د اورزګان په امنیه قمندانۍ کې دي د طالبانو نفوذي کسان واوسي.
لس کسه دولس زخمیان ورکړي دي پښې کار کې. دا ګردې نیاکه خبره ده. زما نوم حاجي میرزا دی.
دا بیا پنځه دېرش کلن میرزا محمد دی چې د اورزګان ولایت مرکز ترینکوټ اړوند د بیداک سیمې اوسېدونکي دي. هغه د خپل کور تر څنګ په جوړه سوې مرچل کې ناست وي او وسلې پاکوي. نوموړی وایي که څه هم له رسمي دندې لرې سوی، خو بیا هم د خپلې سیمې ساتنه کوي. میرزا محمد ادعا کوي چې د حکومت د پیل رئیس د پوستو او قرارګاه د قمندان په توګه یې دندې ترسره کړې، خو نه یوازې دا چې د حکومت لخوا تشویق سوی نه دی او ترفیع نه دی ورکول سوی، بلکې په امنیه قمندانۍ کې پخوانی بست هم ورک سوی دی.
اوس هم یوه نړیواله موضوع. اندونیزیا د هغې مسافر وړونکي الوتکې ټوټې او د مړیو پاتشونې موندلې چې پرون له پلازمینې جاکارتا له پورته کېدو څو دقیقې وروسته په سمندر کې راولویده. په دې اړه تفصیل د ملالۍ بشیر په راپور کې.
د انډونیزیا د دغې مسافر وړونکي الوتکې ټوټې پوځي لامبوزنو د جاوا سمندرګي په تل کې 15 متره تر اوبو لاندې موندلې دي. د انډونیزیا د هوایي ځواکونو مارشال هادي تایانتو په یو بیان کې وویل چې د پلټونکو ټیم لخوا یې راپورونه ترلاسه کړي چې وایي د سمندر اوبه رڼې دي، هر څه ښه لیدل کېږي او دا دوی ته اجازه ورکوي چې د الوتکې یو شمېر ټوټې ومومي. نوموړي د دغې پیښې په اړه وویل چې په اوس وخت کې ویلای سي چې دغه الوتکه رالوېدلې ده. د پلټنې او ژغورنې په عملیاتو کې له دې مخکې د انسانانو د بدن ټوټې او په هغوی پورې اړوند مشکوک شیان موندل سوي وو. د انډونیزیا د سرې ویجایا د هوایي شرکت له دغې 239 الوتکې سره چې 8 عمله او 45 مسافر پکې سپاره وو، پرون شنبې پر سیمهیز وخت ماسپښین 2:30 بجې د پلازمینې جاکارتا له هوایي ډګر له پورته کېدو یوازې 4 دقیقې وروسته تماس پرې سو او د رادار له کرښې ورکه سوه. دغه الوتکه له جاکارتا څخه کالیمانتان ولایت ته پر لاره وه. وروسته له هغې چې صوتي وسیلې د الوتکې سیګنالونه وموندل، د انډونیزیا چارواکو وویل چې د پوځ د لامبوزنو ټیم د دغې الوتکې ټوټې په نښه کړې دي. د فلایټ رادار 24 انټرنیټ پاڼه چې د الوتکو مسیر تعقیبوي ثبت شوي معلومات ښیي چې دغه الوتکه تر پورته کېدو وروسته مخکې له دې چې په څه کم یوه دقیقه کې 15 متره خپله ارتفاع له لاسه ورکړې، تر 3350 مترو پورې لوړه سوې وه. ویل کېږي چې دغه بوئنګ 239 الوتکه نږدې 20 کاله زړه وه او مخکې د امریکا په متحده ایالاتونو کې ورڅخه کار اخیستل سوی وو. په اوس وخت کې د بوئنګ 239 ډوله الوتکې په نړۍ کې ډیری الوتنې کوي او د دغې الوتکې د نوي ماډل ماکس 8 د اتومات کنټرول ستونزه نه لري. لدی مخکې په انډونیزیا کې په 2013 کال کې د الوتکې درا لویدو په تر ټولو لوی پیښه کې همدا د بوئنګ 9 ماکس 8 ډوله الوتکه شکیل و. د دې هیواد د یو بل د لاین ایر هوایي شرکت اړوند د الوتکې درا لویدو په پیښه کې د دې الوتکې د عملی په ګډون ټولې 189 پر لی وژل سوي وي. لدی پیښه 15 میاشتې وروسته بوئنګ 9 ماکس 8 الوتکه په ایتیوپیا کې را لویدلې وه چې له امله یې دغه الوتکې د 20 میاشتو لپاره له الوتنو باندې سوي تر څو له پیلوټ پرته په اتومات ډول د الوتنې د کنټرول ستونزه یې هواره سي.
څلور نیمه بجې شوې د خبری مجلې د خبری خبرونه خبری مسایل دلته پای ته رسیدي. اوس هم لند خبرونه صفی الله ستانګزای وړاندې کوي.
د افغانستان په جنوب کې د 215 میوند خولي اردو وای په نیمروز کې د ملکانو د مرګ جوړ لید ادعا او پاړه څیرنې کوي. د نیمروز د ولایتي شورا رئیس باز محمد ناصر ازادي راډیو ته ویل د لمړنیو معلوماتو لمخې افغان وای ځوکونو په خاشروت کې پراستوګن کورونو بمبار کړي چې پکې 12 ملکان وژل شوي. د میوند قلوردو چارواکو بیا په یو بیان کې ویلي د ملکانو د مرګ جوړې د ادعا په اړه خبر رسیدلی او سیمه ییز چارواکو ته امر کړی چې د پیښې څیړنه وکړي. د اعلامیې له مخې افغان ځمکنیو او هوایي ځواکونو د 9 نمبر لوی لارې په اوږدو کې د خاشروت سره د طالبانو د اخاذۍ مرکز تر هدف لاندې نیولې او درنه مرګ جوړې وراړولې. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی پر مدني فعال او د افغانستان د عامه ساتنې تصدی پر ویاند ضیا ودان برید او د هغه وجل کېدل غندلی. خاغلی غنی په حواله په ویلامه کې راغلی چې پر وطن پالو او ژمنو شخصیتونو برید د اسلامي ارزښتونو خلاف او بشري ضد جنایت دی. له ضیا ودان سره ترڅنګ دوه نور کسان هم په دې ماین چاودنه کې وژل شوي. د کرکټ د ملي ټیم لوبغاړي په متحده عرب اماراتو کې لایرلند سره د لوب لپاره تمرینونه کوي. لوبې د جنوري په 20مه، 23مه او 26مه کېږي. او د انډونیزیا چارواکو دی وی الوتکه او پکې د سپرو مسافرو د بدن ټوټې په اوبو کې پیدا کړي. الوتکه د جنوري په 8مه الوتی او پرون یې ټوټې موندل شوې.
اوس هم د ورځې سپورتي خبرونه.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د آسیا د فوټبال کنفدراسیون یا ای اف سی نن د نړیوال جام او آسیا جام د غوروي پړاو سیالیو کې د افغانستان د راتلونکو دو لوبو لپاره محل ویش اعلان کړ. د دې پلان لمخې به افغان لوبډله د روان 2021 میلادي کال د مارچ په 15مه نیټه له بنگلاديش سره مخ شي. دغه لوبه به د افغانستان په وخت ماښام په 15 بجو او 1:30 دقیقو تر سره شي. همدارنګه افغانستان به د مارچ په 1:30 نیټه بل لوبه له عمان سره ولري. د فوټبال کنفدراسیون بیا د دغو لوبو د ترسره ویزای نه دی مشخص کړی. د کابل د ښځو د والیبال سیالۍ نن د سری میاشتې لوبډلې په بریا سره پای ته ورسېدې. د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټې مطبوعاتي غړي مجیب قریزاده نن ازادي راډیو ته وویل چې پای لوبه د سری میاشتې او امید لوبډلو ترمنځ وشوه چې په نتیجه کې سری میاشتې لوبډلې 3-1 په وړاندې لوبه وګټله او د اتلولۍ مقام ته ځان ورسوه. ښاغلي قریزاده وایي په یادو سیالیو کې امید لوبډلې دویم او د کابل ښاروالۍ لوبډلې دریم مقام ترلاسه کړ. دا سیالۍ د والیبال د وادي او د خزینه والیبال لیگ ته د غوره سیرو د پیژندلو په هدف پیل شوې دي. ویل کېږي چې د ښځو د والیبال د غوره لیگ سیالۍ به د هود په میاشت کې د کابل په کوربتوب ترسره شي. او په بامیانو کې د فوټبال 15 ورځنی روزنیز پروګرام پای ته ورسید. د افغانستان د فوټبال فدراسیون ویان فیروز مشروف نن ازادي راډیو ته ویل چې په دغه روزنیز کورس کې سلر ویش روزونکو برخه اخیستې وه. مشروف د دغه روزنیز پروګرام هدف له نویو قوانینو سره د روزونکو بلدتیا یاد کړ.
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ 2269 او په اکثر لویو ښارونو کې د اف ام په 3.15 څپو خبرونه لري. که چیرته انټرنیټ لري د انټرنیټ لارې هم زموږ خبرونه اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته مو ده ازادي راډیو ډاٹ کام، facebook.com/azadiar مو ده فیسبوک پاڼه ده. در سره خوښه کوي مینونه مینوال لري، تاسو هم مینوال شئ. هلته هم د ورځې تازه خبرونه، انځورونه او ویډیوګانې کتلی شي. اوسم ورجو لجمن سره سم اونیزو پروګرامونو ته د انصاف پلاټکی او ورپسې هم د ورکو شو عزیزانو د لټې پروګرام
د انصاف پلاټکی
یو چاغي پسې ورشبل، یو غي پسې ورشم دی کړه باندې ورستی دي شي او نه هیله بیرته خپل کور ته راځم.
زوریدلې ما کنه په دې کار کې چې نمې څوک دفتر مخ کې بریدي نمې څوک ما پرې دا وري خدای راستي کې زما د یت سر نه وشت
خو مسؤلین سوای
کو چې حاضرې په ګرکو حاضر کې ان شاء الله موږ جلبونه
پکې ورکړي. دا ازادي رادیو خاغلو اوریدونکو سلام، زه خان محمد سیند د انصاف په لټه کې یو بل خبرونه وړاندې کوم. و به اورئ چې د پکتیا ولایت د 203 قولي اردونه د نورګل په نامه یو سرتیری د خپلو ډیری ملګرو په استازیتوب ازادي راډیو ته ویلي چې د سو میاشتو تنخواګانې پاتې دي. دی ویلي دغه ستونزې سو ځلې له خپلو چارواکو سره شریکه کړې خو په اړه اجرات نه دي شوي. دغه ستونزه مو د 203 قولي اردو له بیاند ښاغلي ایمل مومن سره شریکه کړې ده. پام مو ورته راړو. اوس به تلیفون کوونکی خپل ستونزه په خپله ووایي.
نن می پکتیکا ولایت ته د سپکیل د ټولنې نظامت کوم. مشکل خو دا مشکل وروره چې موږ دغه 1300 دی ونی وی دی ولسمی په تیرستان تاریخ په مالی ورته کې جلب جذب سو. د کانټاک منطقوي په نامو باندې کانټاک کوم موږ تعداد وو 1500 نفر د نورو ماشات حواله سو 1500 تا دې 300 نفر ماشات وځنډدل دوله سو میاستو تنخواګان تر اوسه پورې نه دي اخیستي. دا مشکل ملارو.
تاسو خو ډیر کسان استه یو 1500 کسان یې ته وایې
او دغه کې 1500 اخیستي ویم ستیا زاد دغه د تنخواوی واخستلې تو خو دا 300 نفر تر اوسه پورې پاتې
1500 کې 1500 واخست
او دا نور پاتې دي یو له سو دوله سو میاستو تنخواوی پاتې دي.
دیولس دولس میاشتو پاتې دي تنخواګان.
او پاتې دي
وسم وظیفه ته ځي.
وظیفه کې هم دا وسم په وظیفه کې.
ستاسو دا کنډک اردو پورې مربوط دی که پولیسو پورې؟
نه، کنډک په اردو پورې لیوای تو پیاده پورې مربوط ده. کنډک
کوم خولي اردو پورې دی؟
203 تندر کولی اردو.
دا خو مشکل دی چې تاسو ډیر وخت کېږي تنخواه هم نه ده اخیستې. دغه ستونزه مقاماتو سره شریکه کړي؟
تر اوسه پورې مور سره شریک کړي دی. یوازې راسي بس د کاغذ په مخې ولیکي رانه لاړ سي او بس نور ولاکه بیا چا تپوس م شا کړی چېرته تاسو ماشین اخیستې او کوم نه دی اخیستې.
نو څه وایي؟
خالي وعدي راکوي. نن سبا میاشت دا بله میاشت په دې وعدو یم دی چې ته راورسول.
عاشو عبادتم څنګه ده؟ خوراک سکاک دا څنګه دي؟
عاشم صحیح ده خو تر اوسه پورې دغه وسایط نه لرو. البسم داسې کمزوري البسه ده.
که د هر څه نه مخکې تاسو تنخواه غواړئ ها؟
ولا تنخواه هم ښه ده. اوله تنخواه ښه ده ځکه چې ډکه خیر ټاکي هر څه ښه وي. د دې دوکاندارانو قرضونه را باندې دي. اعتبار وکړه چې موږ د بازار ته نه شو وتلی ځکه چې مخکینۍ قرضونه د دې خلکو را باندې دي. هغه خو یې لومونه غواړي.
علاوه د دې قطعې نه والي صاحب خبر دی په دې موضوع؟
یوازې خالي بس کمانډان د ټولې کمانډان د کانډک او د لیوا کمانډان او دوه درې دفې څلور دفې ګردې ستم تللي یو خو چا تر اوسه غږ نه دی اورېدلی.
اقتصادي وضعیت هم څنګه دی؟
ته په خپله فکر وکړه چې یو چا دولس میاشتې تنخواګانې نه یې اخیستې نو د هغه به اقتصادي وضع په څه شي ښه سي؟ اعتبار وکړه چې دلته مخکې دای خلک شته چې دیوازې کورې یي بیا چې دای سړی بیخی د سر ویښتان لپ کې ګرو.
په یو لیوا کې وظیفه اجرا کوي او زینو تای ورکی او زینو تای نه ورکی دا څنګه خبره ده؟
ولا مخ کې ویګلې د سیستم ودا او سیستم خرابتیا او دغه خبره کړه. سیستم کې څوک داخل سوی یا څوک نه یې داخل سوی او اوس کوم سیستم مشکل مال څه وای؟ دغه مشکل هم نسته نو نه پیژم چې هغه مشکلات و دې ته معلومات یې څنګه یې.
نو دا سیستم څه شی او څه در باندې وکړه؟
بایومټریک کې کومه ستونزه وه؟ هغه ستونزه یې مال کړه خو تر اوسه پورې بس یوازې ایا ترایک دغه نومونه چې چا ماشینه نه یې اخیستې هغه موجود هم وکړي بېرته تللاس.
ښه، وایي چې نوی سیستم جوړوو. تاسو دغه نوی سیستم کې شامل کړئ؟
شامل کړی یو. هغه د 15 میاشت کېږي، شپږ میاشت کېږي چې دا د شپږو میاشتو تنخواګانې په دغه خاطر راته حواله کېږي چې موږ دا نوی سیستم کې شامل کړو.
دا نوی سیستم کې څه وکړه؟
دا نوی سیستم کې موږ ته دا تنخواګانې مثال دغه دا اوس وظیفه چې 15 میاشتې شپږ میاشتې دغه تنخواوې راته شروع کړې بس میاشت میاشت راته حواله کېږي. او کومه زړې تنخواګانې چې وي هغه تر اوسه معلومات نه کېږي. یوازې واده راکوي نن او سبا دې میاشت د بله مې
اوس خو معاش درکوي. څو میاشتې کېږي چې معاش هم په منظمه توګه اخلئ؟
په کومه میاشت چې موږ منظم اخلو.
او د دې نه مخکې هم نه دی اخیستی د څو
میاشتو؟ نه نه، دغه دې یولسو دولسو داسې پاته ده.
خسته مشکل به ورسو.
مننه قربان.
دغه ستونزه مو د 203 قولي اردو لوایاند خاغلی ایمل مومند سره شریک کړه. جناب مومند، 203 قولي اردو د لومړی لیوان زینو سربازانو ټلیفون کړی چې سو میاشت کېږي دوی تنخواه نه ده اخیستې، په دې سکه مو ستاسې نظر غوښتو چې د دې علت څه شی دی دا تنخواه پاتې ده او څه تدابیر ورته نیول شوي؟
مننه ستاسو د سوال په جواب کې باید ووایم چې مونږ دا چې اول باید دغه جوستان معلوم شي زیات مونږ د لومړی لیوا کوم جوزتان دی کوم کنډک دی، خو په مجموع کې که کنډک معلوم هم نه وي، په مجموع کې زمونږ ځینې هغه سربازان او بریدملان او افسران چون چې اوس مونږ ته مکمل دغه معاش چې کوم دی هغه تنخواه زمونږ چې دا معاش دا زمونږ په سیستم کې اجرا کېږي. په ځینو ځایونو کې چې ځینې سربازان بریدملان چې سیستم ته نه داخل شوي نو د هغې د معاشونو کې لږ ځنډ راځي، خو هېڅکله دا نه کېږي چې د یو سرباز یا بریدمل یا د افسر معاش دې حواله نه شي. که په دغه میاشت کې نه اجرا شوی په راتلونکي میاشت کې حتما دا اجرا کېږي، ځکه چې دا په سیستم ته نه داخل شوی. دغه کوم دوستانو چې معاش نه دی اخیستل یا مشکلات لري سپین چې کانټکټ او هغه مربوطه قطعې واضح نه ده، کولی شي چې دغه زما شماره باندې ما سره ارتباط ونیسي چې دوی دغه مشکل زه هغه اړوند مسؤلین چې هغه د مالي مسؤلین دي او د پیژن مسؤلین دي چې د هغه د دوی راپور ورکوي
جناب مومن صاحب، تاسو ویل چې کوم کنډک دی کنډک منطقوي دی او دوی وایي چې یو میاشت نه دوه میاشتې نه بلکې ډېر میاشتې کېږي معاش نه دی اخیستې.
کنډک ټولی منطقوي مونږ لرو، خو چې دا کوم ټولی منطقوي دی چې زمونږ ځینې منطقوي ټولنې چې وروسته دوی وروسته جذب شوي دي یا وروسته دوی د دغه په خاطر باندې کېدی چې دغه سیستم نه پاتې د پامدې اساس باندې کېدی چې د معاشونو په حواله کې بیا هم چې ما سره مستقیما په تماس کې شي ستونزه چې ده هغه اړوند مسؤلینو ته اړوند کنډک او لیوا سره کمه او هغه حل ورته پیدا کړو.
جناب مومن صاحب، دوی وایي چې مونږ تقریبا 860 کسان جذب شوي وو دوه کال مخکې، د 1500 معاشونه اجرا شول او 380 چې دي معاش لا نه دی اجرا شوی، داسې ویلي.
مونږ په پکتیا کې دغه شان په لوګر کې په مختلفو ولسوالیو کې مونږ منطقوي ټولګان لرو، مونږ خپل هغه نمبر لري چې هغه مشکلې ماته واضح شي دغه ټولیم را ته واضح شي، خو بیا هم زه دوی ته ډاډ ورکوم چې هغه کوم
بله مومن صاحب مخ یو طرف ته واړوي د آواز هم لږ جړ شو. بله،
نو ما عرض دا وکړه چې زمونږ په مختلفو ولایتونو کې په مختلفو ولسوالیو کې مونږ منتقلیان په مختلفو نومونو باندې نومول شوي دي چې په پکتیا کې بیل په پکتیکا کې په لوګر کې په مختلفو ولسوالیو کې ټولیان دي چې دا زمونږ کوم ټولی ده چې دا ستونزې مخ دی. بل هغه دوستان چې هغه سرتیری او هغه بریدبلان چې دغه منطقوي ټولي کې جذب شوي دي او د اپ سیستم چون چې اوس ماس د اپ سیستم د لارې والا کېږي ټول سرتیر ټول بریدبلان ته، نو دا چې امکان لري چې دوی دغه د اپ سیستم
سه اطمینان ورکوي چې دا کار به وشي دا ستونزه به حل شي.
بالکل، څنګه چې زه تاسو ته اطمینان موقع سره سیستم د لارې اول کېږي او دغه سیستم د همدې شفافیت د خاطر چې تر څو پورې د سربازانو حقوق کېږي همدې خاطر باندې ایجاد شوی.
درنو اوریدونکو، وامه اوریدل چې د پکتیکا ولایت د 203 قولي اردو یو سرتیری نورګل د خپلو ډیری ملګرو په استازیتوب ازادي راډیو ته ویلي چې د سو میاشتو تنخواه پاتې ده او د دې له امله له اقتصادي ستونزو سره مخ دي. او د 203 قولي اردو بیاند ښاغلی ایمل مومند وویل چې د دغه قولي اردو د سرتیرو د بایومیتریک پروسه روانه ده او له ختمېدو سره به یې په لږه موده کې د ټولو سرتیرو تنخواګانې اجرا شي. درنو اوریدونکو، که تاسو هم کومه ستونزه ولرئ او قانوني وي له ازادي راډیو سره شریکه کړئ. د ټلیفون شمیره ده 0 9 9 0 0 0.
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه،
د ورکو اجزانو د پروګرام درنو مینوال و السلام علیکم. هله د چروغ جوړاو خوشاله وسی ستاسي ویبل خبرونه ته اشاره کلستر ته ويم. په دې خبرونه کې موږ د تل پڅیر زیو شمیر پیغامونه لرو چې دوستانو راته ویل چې په خپل سیمو کې ورک کسان پیدا کړی دي، دا غوي نشانه راته وای. نو زبې هم لزند پرته هم دا پیغامونه په اواز کې راوخلو او ورسته به راسو تاسو هغه پیغامونه ته چې تاسو په خپل ورک دوستانو پڅی ګرځي. خو مخکې تر دې چې دا پیغامونه پیل کوم، غواړم دا خبره یاد کم چې کچېری تاسو په خپل کورنۍ کې یا په شاوخوا دوستانو کې کم ورک عزیز لري، نو د دې خبرونه تر پیل دمخه قلم او کاغذ آماده ولري. زموږ ځینې دوستان د ورکو کسانو په اړه معلومات راکوي، موږ در ته خبرو. نو کدای سي تاسو ورک عزیز په همدغه کې وي، تر څو تاسو وکولای سي چې زموږ د دې دوستانو شمیرې در سره ولیکي، کوم نشانې چې دوی وایي در سره ولیکي. بیا هم په دې هیله چې وکولای سو د دې لارې تاسو د ورکو دوستانو د پیدا کېدو کې همکاري وکړو. نو نور منځم ته ورځو د هلمند ولایت څخه د یو دوست پیغام اورو چې دوی وایي په خپل سیمه کې یو کس موندلې دی چې د دوی له خولې به واورو چې دا څوک دی.
السلام علیکم. زر بدر سره ولایت قرماشي ولسوالۍ د نغرخانی د کلی د تاسو سره په تماس کې دا یو جړګل دی چې یو خالق دادی الله د دې جړګل د سلام دی د دوغو په اړه باندې اعلان کړی دا موږ پیغام ثبت کړی دی. دا ته یو دیني ورور دی زنګ راته چې د دوغو په اړه معلومات لرم. دا باندې خبره سره کړی دی او چې شماره ګل کړی دا دیني ورور ما ځکه اوري دا سره خبرې وکي یا د موږ دی یا د دې د لکان معلومات مشترکي نو دغه شماره ده د ازادیر کا کوم څه دغه هله لرم چې دغه ورور سره تاسو ورې شي خبرې دی ورسره وکي چې دا ورور مشر په تماس کې شي مشتریشان یو دې چې په دوه ور او شپږ درې اته دوه ور پنځه اته چپر وسنه.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. دا زادر اگے اوریدم کا کر کوم ته سره اخلاص پم زندا چې مخ کې ابل ونی مخ کې د پوپل پنامه اورور غدون کړي و چې ولې و چې کچنه زم تر دی اګ کچنه زم دی نو د دلمبار مز نو اخی سیدا چې بل نه پر مست ول ولا کچنه اعلان کینو اغاز ما ورو ورو کز مز غاوري نو زم تلیفون شمیره ورته وایم نو مستری دی په دغه شمیره څنګه
السلام علیکم. آزادی ریڈیو ټول کارکونکو اوریدونکو سلامونه. په دې هیله چې راته کړو خوشحال بیا د صحه جامع به راته پته نیزه د سروسل محمد غل سرمانی ما لنه د لیس امریکا نیولې د سایو یو نفر پیدا کړی دی تقریبا د 13 میاشتې کې چې دلته موږ سره سره دی. نو دای وای چې زموږ ساده شندنی مو د اوغه منځ کې نو د تو سکور زاینه باندې ځکه چې لون خار انسان هم دی. نو د هر مسلمان ورور کې چې مثال دی زما سره په دغه نمبر باندې اړیکه ونی چې د هر مسلمان ورور کې په دغه نمبر زما سره اړیکه ونی چې زه به معلومات ورته ورکم. دی وايي چې د حاجی خان زیم او د نور محمد کارکان لسیم او شرف الدین دا د می ورونه دي. نو د شندن ورور سوالې دغه منځ کې دلته غلې دي تقریبا د شپږ میاشتې کې چې یو وخت ماته د کور درک نه منل تاسو ثابت تکلیف هم نشم لري. نو دلته موږ سره سره د دکاندار سره مزدور دی. نو د هر مسلمان ورور کې په دغه اړه ماته معلومات راکړي زما خو درو د سیم سپر و سپر پنځه درې پنځه سپر فلور شپږ فلور او د ازادي راډیو سمیلا خوښ ساري چې ما پیغام نشم.
سلامونه ونه کېلي د ازادي راډیو ټول اوریدونکو ته کوم څه کوم په دې لږه جوړو خوښ خوشاله به زه جام پر دې د هلمند ولایت وسیدم کې یو ماشوم چې ما پیدا کړی دی کم از کم درې ورځې کې چې ما پیدا کړی دی. ماشوم د رحمت په نامه نه نیز عبد الله جان زی د کندهار ولایت وسیدونکی څه اسدی ناروغي لري اسدی تکلیف هم ورته دی. نو هر مسلمان ورته په تشویش کې نه دی تشویش نه کوي زما تر دې په دغه شمیرو اړیکه ونی چې څه په اړه څه په اړه اته کتنځو څلور اته ونی وي څه په اړه څه په اړه اته کتنځو څلور اته ونی وي یګن تر هغه باندې شمیر اړیکه سره وي چې په وروه چې پر څنګه د دې شل د پیندوس چې په وروه چې پر څنګه د دې شل د پیندوس.
د فراد د ولایت در سره په اړیکه کې هم انارګل نیمېږم او خبره دی شی د چې یو نفر ما ته زنګ ویلي چې د هرات په ولایت کې یو الک پیدا شوی دی او دا الک وایي چې موږ د انجلۍ وایي چې موږ درې خوندې یو او یو دانه ورورې که څه رقم دی خو سړي ما ته ټلیفوني خبره وکړله داسې اوس نه دماغ ووته او پادسلو دغه انجلۍ که د هر مسلمان وي او د هر چا وي زموږ سره دې اړیکه ونیسي او دغه د جمعې په ورځ یعنې پیدا شوې ده. دا نو پاتسلو د هغه منطقې د عراق په سایه کې د دولتي ارګانو په لاس کې ده چې ما ته دلته یو دوست وایي وایي ته دغه خدمت وکړه که د هر مسلمان لوی یا خور وي د سې کمسین د ورنګ الکه وایي ور دی نو دغه شاید د فراه د ولایت یا د عراق یا د دغه خواوشاوي خو ژبه یې پښتو ده او دا وایي چې زموږ د کلي نوم دیخ تیر دی که تیخ تیر دی او داسې نوم وایي مقصد وایي پلار مې مړ دی زه یتیمه یم. زما د ټلیفون نمبر دی 0 اویا 40 اویا 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
تاسو چې خپل ورک شوی عزیزان لټوي کول شي چې په دغه شمیرو مونږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي. په کابل کې د مونږ ټلیفون شمیره ده 0000243 شپږ 1. یو ری بیا وایم 0000243 شپږ 1. همدار اساسی کولای شي چې په دې شمیره مونږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي 0000 42 02 21 12 15.
مننه کوم دوستانو چې د خبرونو متر دی مهاله واردل. نو ورزو استاسي نور هغه پیغامونه ته چې تاسو پکښ خپل ورکو پسې ګرځي او مشته مو دا پیغامونه راسولې دي په امانه ته در خبرو.
زما نوم غلادي د کندهار د ما بس ټلیفون در سره کومه. زما زیری د ملي بلا په نامه دی. دا وشه درې کاله پروسیډي په څلورم کال کې دي چې کور نه درسوي د نن سکار په شاخه خاطر دي دغه معلومات کړځي ته د معلومات کاوکا له کوزي دي د معروف دي اطلاع نه دې بلادي په دغه لمبر باندې 0 اویا 50 وسو نه لري 50 0 اویا 50 وسو نه لري 50 په دغه لمبر باندې تلیفون وکړه. هر څه معلومات په دغه لمبر باندې ځل راوړي.
د پولیسو په څنډه یې علم ولا تدریس په څنډه یې درابا په څنډه کې نیوځه ده. زما یو دوست چې د خور په نامه د ادب کله کې د دې ټول صحي د خپل کور نن درکته چې ارمه په موضوع کې معلومات یې ماس چې په دغه څنډه راځي کوم چې 0 0 0 2 2 2 5 5 په لښ نه راځي 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
سلامونه درنه احترامات مونږ په دې کې رنګ جوړاوو او ضروري راکې د دې ټول سوالې د همدا د دې ټول پالیسي دا پیغام کړی زم ما د واقعي د خپل په نامه د پلانو حسینا کار وکړو د رشیدا کار نه کار کې نظر کړی کار مومن اسلام وته ونما کی ماته په دې نمبر راځي ته ونیسي 01012131303 زری بیا دې کوم 01012131303
السلام علیکم ګران افغانان د هلمند له ګریش کول سوالیه د ورکه ځانو پروګرام ته د پیغام ته ځدمه زانه مازی دی درنی میاشتي شاوخوا کې چې ورکه نیمه مشبلات د پلان نه صدلاري یار څو پاره معلومات لري زما سره ټلیفون پر دغه دوش میرو اړه کوي نشي چې تر اوسه واته تل وی شي دوه وی شي انده بیا څلور نه یو چې تر اوسه وسلور دین د شپې دوش په دغه وی شي ټلیفون شمیره زړه چې تر اوسه تر څلور شپږ پنځه شپږ یو دوه اته صفر اوه څلور اته دوه دوه اووه پنځه نه څلور ښه وخت دی. تمام،
السلام علیکم. زه د هلمند ولایت څخه خبر کوم. زما یو خوری دی، تقریبا څلور کاله کېږي چې ورک دی. عبدالباری نومې دی. هر مسلمان ورور زه په حق لم، زما یا د مور یا د ژوندي یا د من د مهرباني د مخې مصرفه دغه اړیکه تماس ونیسي. صفر اووه صفر اووه دوه شپږ یو شپږ صفر اووه د نظري ولسوالۍ دی، د عبدالباری نومې دی، د مدولي اخونزي دی، حفصه دی. حتى معلومات لدي فتح أمر فتح ألم برد مسترح لكي. السلام عليكم.
السلام عليكم. عبد الحنان مونيوم لكن ده هارس أزماي ودخال أزي ورقيكي شريك لاني ميزين وكي سوق فعلا معلومات لدي ما سرجي فهم دي على تماس وينسي صفر و دوار صفر
سلام علیکم. زه د نور خان يم، د نور خان د کلی يم، د ابراهيم نيمي دي دروکلو ده. نو بس دا رخصه ده، دا شماره به دستوام سپروالیا کاتیا حیات د سوت اندل. نو کچا په دې شماره باندې د تاریخ راسنو یا پیدا کو 2000 روپۍ جرمانه ورکوم.
بل السلام علیکم. زه د نن ولایت مدالي ولفغانی څخه ستاسره اړیکه. زموږ یو قریب دی چې ډېر وخت کېږي مدارکه سوی دی، نوم یې ګل آغا نومېږي، د پلار نوم یې محمد آغا دی. کار چک په دغه سره بریدا کوي، موږ به ډېر شیرلني ورکړو. ناس ټلیفون شمېره ده صفر اووه شپږ درې سوه دوه ویشت درې سوه یو ویشت.
السلام علیکم. زه د روزګان ولایت چنارتو د ولسوالۍ څخه د چیرمستانه کلي څخه خبره کوم. زه کاری محمد نعیم نومېږم. زما یو ورور دی، د عبدالرحمن په نامه سره دی. دا درې کاله کېږي چې ورک دی. تقریبا دا دوه کاله در مخه زما سره تماس ونیولی، ولې زه د رسګاد قدرایي باندې یم. نو که هر مؤمن مسلمان ورې لولی یې یا فاتحې ورته په دغه نمبر دې زنګ ووهي، خپله شیرني دې واخلي. صفر اووه صفر درې څلور درې یو یو شپږ صفر بل نمبر دی. صفر اووه صفر درې یو صفر صفر څلور اته پنځه یو.
السلام علیکم. د ازادي راډیو ورکسوي ازدانو خپرونې ته مو هرکلی کوم. په ټلیفون پر لیکه قطردا مبارز یم، د هلمند ولایت څخه د طرفه اړیکه یم. نو زما یو دا کا زوی دی، د حضرت طالب ورور دی، د دن نوم خپله نعمت الله دی. نو تقریبا اووه میاشت یا تر اتو میاشت پورې ورک دی. کچیر دی زما کچیر دی یا د بل چا سره دی یا د خپله زما اواز اوري، لطفا زما سره دې په دغه شمېرې اړیکه ونیسي. صفر و صفر دوه 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 و یو اته اووه. یو ځل بیا د ټلیفون شمېره وایم. صفر و صفر درې واره دوه دوه و یو اته اووه. نو که د حضرت علي ورور دی د نعمت الله په نامه چار چا سره یا ورسره وي یا هم د هغه په اړه معلومات لري، زما سره په دغه شمېره اړیکه وایي. د ازادي راډیو سره ډېره مننه کوم چې زموږ پیغام نشر کړي.
بله السلام علیکم. زه سید محمد د هلمند ولایت نوی ولسوالۍ خبره کوم.
زه ورور دلال محمد خانامه تقریبا د شل کار کې د شورک سوي دي د نایو لپاره یو څخه دلال محمد خانامه دي اصلار نوم یې حضرت محمد دي انو هر مسلمان ورور کې د دې یا د شاتر وسیز او یا د خپل زموږ شغاوري دا راته په شماره د زموږ سره معلومات وکي دا ځبې رادیو څخه مننه د خدای په امان
زمان ملجان خوږ منده بیا د ننګرهار ولایت د خوګانو لسالۍ نه سره وسیله ما د ټلیفون په کرخه خبرې کوم زما یو تر ځای هرات ولایت ته د خپل کورنۍ سره یعنی د خپل فامیل سره هرات ولایت ته لاړو تر اته کال عمرې دی نو هم هلته کورنۍ نه نادرکه شوې دی دا یو کال کېږي نوم یې چې دی عمران دی که چا ته معلومات وي نو خپله ډبله شیرینی دي واخلي نو د زیاتو معلوماتو لپاره دې په دغه شمېر اړیکې ټینګې کړي صفر و څلور کرتی بیا ات 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 بیا پنځه درې دوه شپږ
په دې هیله چې تاسو یو د نورو ټولو دوستانو چې په خپل ورک قریبانو یا دوستانو په سیګرځي ژر تر ژره دغه کسان پیدا شي